د سهار لاس پچې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شي بروند کوم په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسره مرسته کوي په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د انټرنیټ لاري هم په www.azadiradio.com کې نیول شي په خبرونه کې به وړاندې واوري چې په جنوبي وزیرستان بي پيلوټ امریکایي الوتکو بریټ کړی دی خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو جميله ظریفی اوروي
پاسر کې پاموکړې د مهمو خبرونو سرچکو ته د افغانستان حکومت نن د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ په وغونډه کې لمانځي چې اوسم روانه ده د روسي حکومت له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق د زیاتیدونکو خطر په مخنیوي کې د نړیوالو د همکارۍ د زیاتیدو غوښتنه کړې ده او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د روسي د غوښتنه نشي منلای چې د جولان لوړو ته ځواکونه واستوي پوره خبرونه افغان حکومت نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ په غونډه کې لمانځي چې اوسم روانه ده جمهور رئیس احمد کرزی د غونډې ته په وینا کې وویل چې د کابل ښار هوا په تیرو لسو کلونو کې ډیره خراب شوې ده او ویلې هم د موټرو ډیر والی دی په خو هم چارواکو ویلي و چې که د کابل ښار د ژوند چاپیریال ته توجه ونه شي نو ښایي په راتلونکو څو کلونو کې په دغه ښار کې ژوند کول ستونزمن شي کتونکي هم اندېښنه لري چې سربیره پر هوا د کابل ښار د ځینو برخو د ځمکې لاندې اوبه هم مخ په خرابېدو دي ټاکل شوې ده نن په بامیان ولایت کې هم د ښار پاکولو یو کمپاین پیل شي د بامیانو د ولی ویان د عبدالرحمن احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د دې پروګرام هدف د چاپیریال ساتنې فرهنګ ته وده ورکول دي د ایوایي دغه پروګرام د افغانستان د شین جامع ادارې لخوا چې مشري د دې ولایت ولی حبیبه سرابي کوي پیل شوی دی احمدی وایي چې په دې کمپاین کې دولتي چارواکي او عادي افغانان شامل دي د روسي حکومت له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق د زیاتیدونکو خطر په مخنیوي کې د نړیوالو د همکارۍ د زیاتیدو غوښتنه کړې ده د ایټاتاس خبری اژانس په حواله د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف پرون د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي لمرستیال او د دې سازمان لخوا د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې لمشرې یوروفیدو تفسره کتلې ده د روسي د بهرنی چارو وزیر د جرمونو او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد په مبارزه کې ملګرو ملتونو سره روسیه د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي سرګیلاروف او یوری فیدوتوف د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته اشاره ټینګار کړی چې له دې هېواده د مخدره موادو د موجوده خطر د مخنیوي لپاره باید نړیواله همکاري زیاته شي او په خوست کې د سولې ونی پیل شوه په سیمه کې د ازادي راډیو خبرلوي چې د خوست له خلکو غوښتنه شوې چې د سولې په ونی کې خپل منځي او قومي شخړې بس کړي د خوست ولی پرون پر وسلوالو مخالفینو هم غږ کړی چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي د خوست یو قومي مشر حاجی رسول محمد خان تڼي پرون د سولې د ونی پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره هر حرکت افغانان منی ځکه افغانان د سولې تګ دي دا هم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه په پاکستان کې پرون نوې کابینه اعلان شوه د دې هیواد نوې کابینه کې 15 وزیران لري چې د ولسمشر اسف علي زرداری په وړاندې د لوړې مراسم پر ځای کړل رپورټونه وایي چې نوې کابینه د صدر اعظم نواز شریف له پلویانو څخه ډکه ده د دوه مهمو دفاع او بهرنی چارو وزارتونو ته د ځنګړي شخص نوم نه دی اعلان شوی د پاکستان دولتي مطبوعاتو د جمعې پر ورځ وویل چې صدر اعظم نواز شریف خی د دوړه چوکۍ هم د ځان لپاره وساتي او د سلاکارانو په مرسته د دفاع او بهرنی چارو وزارت چارې پر مخ بوزي د پاکستان د حکومت په نوې کابینه کې دوه خزي هم شامل دي د شمالي وزیرستان د شوال په سیمه کې د امریکا د مشکوکي بي پيلوټ الوتکې په تازه حمله کې وو وسلوال کسان وشل شوې دي یو چارواکي د خپل نوم د نسرګندونو په شاله ازادي رادیو اسوشیټ پریس خبری اژانس ته ویلي چې حمله د پاکستان د صدر اعظم په توګه د نواز شریف د لوړې تر مراسمو دوه ورځې وروسته تر سره شوې ده شریف د پاکستان په خاوره د بي پيلوټ الوتکو د حملو د بندیدلو غوښتنه کړې او داسې حمله د پاکستان د خاوري پر خپلواکۍ تیری ګڼلې دی نواز شریف په زغرده د بي پيلوټ الوتکو پر حملو چې تیرونه د پاکستانی طالبانو د مشر مرستیال ولی الرحمن پکې وژل شو انتقاد وکړ د ایران د جمهوری ریاست لپاره اتو کاندیدانو پرون په دریم او وروستۍ ټلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. دا ټلویزیونی مناظره څلور ساعته وه او په مستقیم ډول د ایران له دولتي ټلویزیون څخه خبرېدله. د کاندیدانو بحثونه په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ متمرکز وې. د ایران د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر او کاندید علی اکبر ولایتي وویل چې له نورو هیوادونو سره به ګټور روابط ټینګ کړي او په بهر کې به د ایران د موقف د ښه کولو له هڅې وکړي. دوی په عمومي ډول د ایران په وړاندې د غربي دولتونو پر کړنلارو انتقادونه وکړل. د ایران د اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو سره د مذاکره کوونکي هیات مشر سعید جلیلی وویل سره له دې چې له غربي دولتونو سره د افغانستان په مسله کې د ایران له همکارۍ سره واشنگټن بیا هم تهران د شیطنت د محور په برخه ګڼي. په ایران کې د جمهوری ریاست ټاکنې د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي او کاندیدان د انتخاباتي مبارزې لپاره تر یوې اونۍ کم وخت لري. ملګری ملتونه وایي د روسیې د غوښتنه نشي منلی چې د جولان لوړو ته ځواکونه واستوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته تر دې د اسرائیل او سوریې ترمنځ د جولان لوړو ته د ځواکونو د استول وړاندیز وکړ چې اتریش تر هغې مخکې اعلان کړی و چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له امله خپل 16 ځواکونه له جولانه باسي. ملګرو ملتونو وویل د اسرائیل او سوریې ترمنځ په موافقې کې دا ویل شوي چې د امنیت شورا غړي هیواد په دې سیمه کې څارونکی نشي کېدی. اتریش د جولان په لوړو کې د ملګرو ملتونو په زرکسی 16 پوځ کې 300 عسکر لري. له څلورو لسیزو راهیسې دغه 16 پوځیان په دغه سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د 16 ځواکونو ادارې له هند او فلپین څخه چې په جولان کې پوځیان لري وغوښتل چې هلته د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتونو له نورو هیوادونو هم هیله کړې چې په دې برخه کې مرسته وکړي. او د روسیې پولیسو 300 کسان د مسکو په یو جومات کې ونیول چې سل او اویا تنه بهرنیان دي. پولیسو دا څرګندونه کړې چې ولې دغه کسان د جمعې په ورځ نیولې دي. د پولیسو په خبره په دې ځای کې اسلامي ادبي کتابونه موندل شوي دي. څېړنه روانه ده څو معلومه شي چې دغه لیکنې تر څه بریده د خلک افراطي نظریې ته هڅوي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په روان کال کې د دریم ځل دی چې پولیس په مسکو او سنت پیټرزبورګ کې پر جماعتونو او اسلامي مرکزونو عملیات کوي. دا هڅې وروسته تر دې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې د المپیک ترجمانیو لوبو مخکې په خپل هیواد کې د اسلامي افراطیانو د ځپلو امر کړی. د روسیې ولسمشر پرون د امنیتي چارواکو ته وویل د اداري فساد، جرمونو او بغاوت پر ضد باید جګړه په خشونت مخته ولاړه شي. دا تر دې مهاله افغانستان او سیمې پورې مربوط خبرونه.
دا آزادي راډیو ده. د خبرونې په دوام د ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو جزئیات خبر وو چې دغه اوس په کابل کې وی غونډې ته ژغیږي. بیا به واورئ چې پر شمالي وزیرستان بي پیلوټ الوتکې برید کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون له مشر سره شخیدل یو چې په افغانستان کې له ښځو سره د خشونت د مخنیوي د قانون د تصویب هڅې کوي.
اوس په یو مشوره کې یو د علماو سره، نه یوازې د افغانستان د علماو سره بلکې د نورو اسلامي ممالکو د علماو سره
په کابل کې د خپل سره وسلوالو موجودیت د دغه شهر د استوک دوله اندیشنې هم تاسو پر روانه خبرونه کې خبرو.
ځوانان په د نور خلکو باندې ټفنچر او وېسله، بعضي ماشومان او د خلکو چټو ته پټ شي او بعضي د پوي سره پټ شي او بعضي دکانو ته نه نوتی.
پروانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې د شزینه ناروغیو په ارتباط متخصص ډاکټران شغیدلې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د غووس یو غونډه ته وینا کوي.
حکومت ام مسول دی په تمام معنا او باید کوشش وکړي د ولسو د خلکو سره یو ځای چې خلک د کلی پرېښودو ته مجبور نه شي. انکشاف دیهات او نور برنامه باید د افغانستان په اطراف کې هم زمينه د دې مساعده کې چلته کار او ژوند وي.
ولسمشر حامد کرزی دغه وینا څو شوي مخکې پیل کړی ده. سه په کابل کې د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر ژمند سره لیدل. ژمند صاحب، د وینا په پیل کې ولسمشر کرزی په کوم موضوعاتو باندې خبري وکړي او دغه غونډه د څه په ارتباط؟
بله نن د افغانستان حکومت د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ لمانځي او همدا غونډه د ام دی په ارتباط د جمهور رئیس حامد کرزی وینا ورته پیل کړی د تروسو پوری هغه په بیلابیلو مسایلو د چاپیریال په برخه کې خبرې کړې دي هغه د کابل په هوا باندې او په چاپیریال باندې اندېښنه وښودل ویل چې په تیرو لسو کلونو کې د کابل ښار هوا خرابه شوې ده او علت هم دا وښوده چې موټر په کابل کې زیات شوې دي پیسې له خلکو سره زیاتې شوې او خلکو ډیر موټر واخیستل هغه د کابل د چاپریال پاړه یو بل ستونزه هم یاد کړو ویل چې اوبو ډیره ژورې تللې د ځمکې لاندې اوبو البته د تیرو څو کلونو راهیسې کتون کې هم دا وایي او چارواکي هم دا وایي او همدغه علت همغه دی چې ژورې څاګانې خلکو په خپل سر کیندلې دي هر چیرته او په هر کور کې ولسمشر حامد کرزی هم د ستونزې ته اشاره وکړه هغه په خپل وینا په بل برخه کې په پلاستیکي کڅوړو باندې هم غږیده ویل چې دا هم چاپریال ته ډیر تاوان رسولی ده او دا هم ویل چې تیر کال د کابینې پریکړه دا و چې باید دغه پلاستیکي خلته او کڅوړې بند شي په بازارونو دوکانونو کې البته د یادولو وړ ده چې دا پریکړه تیر کال کابینې کړې و خو عملی نشو او لږ مخکې مو د ولسمشر یو غږ چې واورېده هغه ویل چې د کلو پریښودو ته خلک باید اړ نشي خلک او کتون کې هم دا وایي چې په تیرو څو کلونو کې خلکو د ناامنیو له امله او خلکو د جنو نورو ستونزو له امله د بیکارۍ لامله خارونو ته ډیره مخه کړې خصوصا د کابل ښار ته نور خارونو ته او لاندې عمله د خارونو نفوذ زیات شوی دی چې په دې سره د ژوند چاپیریال هم سره اغیزمن شوی دی
ژمن سب تاسو چې اشاره ورته وکړه د ولسمشر کرزی خبرو ته تر ډیره د کابل تر چاپیریال را څرخی دی د خبرې کثرنګ ولسمشر کرزی نور سیمو ته اشاره وکړه خصوصا د اوبو په برخه کې زما مطلب دی
د اوبو په برخه کې او په ستونزې چې یاد کړې هغه تر ډیره د کابل پاړه وي ځکه چې په تیرو لسو کلونو کې چاپیریال تر ډیره په کابل کې ډیر خرابه شوی ده نفوس هم زیات شوی ده لکه لونه خلک ورته غلي دي او موټر پکې زیات شوی دي مونږ تاسو رپورټونه درلودل په دې وختونو کې هم چارواکو د تایید کړل چې د ژوند چاپیریال حتی دومره خراب شوی دی چې خای پراتلونکو څو کلونو کې د خار بيخي د ژوند کول نه وي د ژوند د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې مونږ دولت له دې ستونزې ته پاملرنه نه کوي د کابل خار د ژوند چاپیریال به دومره وای خراب شي چې حتی ځینې منطقې به د ژوند کول نه وي چنده مخ د هوا خرابوالی او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو خرابوالی دغه عمده ستونزې دي
ژمن صاحب مننه بیا به ورشو د ولسمشر کرزی د وینا یو بر خبره واخلو
چند روز پیش دیدم کې مظاهره در کابل بود و در اون مظاهره بعض از مظاهره چای مل عکس رهبرای کشورهای همسایه ما را در دادن محتشرن یک کار نادرست است یک کار خوب نیست ما یک ملت با وقار هستیم ما یک ملت با عزت هستیم نباید از خاک ما و توسط ما به هیچ کشور همسایه ما و دورتر عملی شود که در او خدا را کرده بی‌عزتی از او مردم و ملت باشه یا به رهبرش باشه در دادن عکس رهبرای یک کشور دیگه
ولسمشر کرزی په خپل خبره کې سیده چاپیریال ساتنې د نړیوالې غونډې په ارتباط خپل وینا کوي هغه مظاهرو ته اشاره وکړه چې په هغه کې یو شمیر افغانانو په کابل ښار کې د گاونډو هیوادو د مشانو عکسونه وسوسول البته خبر لرو چې د غنن هم په کابل کې وغونډه ده د پهنتون سره او دغه خبر مهم تر لاسه کړی دی چې هلته مظاهره شوې ده کچیرته هلته مظاهره و د ازادي راډیو خبریالان هلته ورسي او پروانه خبرونه کې به په مستقیم ډول تاسو له دې مظاهره هم خبر کړو
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
مخکې تر دې چې د افغانستان لدنن مولجن موضوعاتو خبر کړو پاکستان ته ورسو په قبایلی سیمه کې په وزیرستان باندې پر شمالي وزیرستان باندې بي پيلوټ امریکایي الوتکې بریټ کړی دی د پاکستان دوی استخباراتي مقام رسنیو ته وویل چې دغه حمله د افغانستان پولي ته نږدې د وسلوالو پر یو نظامی مرکز شوې ده بي پيلوټ الوتکو په داسې حال کې پر پاکستان حمله کړې چې د دې هیواد نبي سر اعظم نواز شریف واک ته رسیدو سره سم د دې لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه بی پیلوټ الوتکې چې باندې یو اونۍ وړاندې په یو حمله کې د وسلوالو طالبانو مرستیال امیر ولی الرحمن او څو تنه نور مهم طالبان ووشل. مجیب الرحمن انګار له پېښوره راپورټ لري.
په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې دولتي مقامات وایي د بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې وطن سختریزي وسلوال وژل شوی او یو نظامی مرکز یې په بشپړه توګه له منځه وړل شوی دی. لاسیمه د ترلاسه شویو راپورونو لمخې د حمله بیګا مخصوصن د شوال په منګروټي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز شوی. د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې یو امنیتي مسول د خپل نوم نه خوله په شرط وویل چې بی پیلوټ الوتکو په منګروټي سیمه کې پر هغه کور چې وسلوال پکې دیرول سو توغندي وتوغول او په بشپړه توګه یې ویجاړ کړ. د خبر زاید معلوماتو لمخې د بریټ پر وخت په دغه کور کې نامعلوم شمیر وسلوال جنگیالي دیرول چې د ورستۍ راپورونو لمخې تر اوسه پکې د وټنو د وژل کېدا پخلای شوی. خبر زاید زیاتوي چې تر دې وخت لا د وژل شو یو د هویت په باب دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوی. بلخوایي بلې ځای سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې شوال یو له غوسیمو ده چې د ځای وسلوالو طالبانو ترڅنګ د القاعده ډلې جنگیالي هم پکې دیر دي. پاکستان کې د مې 11 تر پارلماني انتخاباتو را ورسته د دویم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکې پر وزیرستان حمله کوي. په تیره حمله کې چې د مې پر ورستۍ ورځ شوې وه د تحریک طالبان پاکستان د مرستیال او مهم قومندان ولی الرحمن په ګډون د دې ډلې څو تنه د سرسړي وژل شوي ول. بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې دا حمله کړي چې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف تیره پنجشنبه پارلمان ته په خپل لومړنۍ وینا کې د دغو حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. نوموړي چې د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدا وروسته په لومړي ځل پارلمان ته وینا کوله. په زغرده وویل چې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو لړۍ چې له تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده باید زر تر زره ودرول شي. هغه تر دې وړاندې هم د یو سیاستوال په توګه له دغو حملو سره مخالفت کړی و غوښته د پاکستان پر خاوره ښکاره تیری بللی. د پاکستان تیر ملکی حکومت هم په ښکاره د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالفت کاوه او په کراتو یې د هغو د بندولو غوښتنه کړې. د بی پیلوټ الوتکو بریدونو موضوع د کورنۍ هغو ترڅنګ د نواز شریف د حکومت لپاره یو ستر چیلنج ګڼل کیږي. د څېړونکو په باور دغه موضوع ښایي له واشنگټن سره د نواز شریف اړیکې چې له پخوا راهیسې ترینګلې وې لا پسې پیکا او د هغو حکومت له یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي.
په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې و مشکوک ترورستان ووژل شول. تقریبا اونۍ مخکې د بی پیلوټ الوتکې په یو بل برید کې د پاکستان د طالبانو مرستیال امیر ولی الرحمن ووژل شو او یو شمېر نور مهم طالبان هم په دې برید کې وژل شوي وو. خو طالبانو له دې برید وروسته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو نه دي. که څه هم د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف طالبانو ته د انتخاباتي کمپاین په وخت باندې وړاندیز کړی وو چې دوی به د سولې خبرې پیل کړي که چېرته صدر اعظم شي. آیا دغه خبرې اوس هم کېدای شي؟ د ازادي راډیو د خبر څانګې دغه مسأله په یو تفصیلي راپورټ کې څېړلې ده چې سلطان محمد سرور یې وړاندې کوي.
د تیرو انتخاباتو ګڼ شمېر کاندیدانو چې غوښتل یې پارلمان ته د رسیدو لپاره د خلکو رایه ترلاسه کړي دا ژمنه کوله چې د سولې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. خو اوس چې د انتخاباتو په نتیجه کې نوی حکومت رامنځته شو داسې ښکاري چې له طالبانو سره د خبرو دروازه مخکې له مخکې تړل شوې ده. یو شمیر پیښو او حوادثو د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو هیلې خاورو ته سپارلې. څارونکي اوس په دې نظر دي چې د پاکستان نوی حکومت کېدای شي له خپلو هغو ژمنو لاس واخلي چې له طالبانو سره د خبرو په اړه یې کړي او په ځای به کوشش وکړي چې د طالبانو د راتلونکو بریدونو مخه ونیسي. د تحریک طالبان پاکستان د مرستیال ولی الرحمن وژنه د سولې پر زیارونو لومړی گزار وو. د دغه پیښې په نتیجه کې پاکستانی طالبانو خپل هغه وړاندیز چې د سولې د خبرو لپاره یې اسلام آباد ته کړی وو لغوه کړ. د ولی الرحمن له مرګه څو ورځې وروسته د پښتونخوا د صوبایي اسامبلۍ د نوي غړي فرید خان په ترور د سولې په هلو ځلو دوهم گزار وشو. فرید خان په وروستیو انتخاباتو کې مستقل کاندید وو خو وروسته د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند سره یو ځای شو. نوموړي له خلکو سره ژمنه کړې وه چې د امریکایي بی پیلوټو الوتکو د بریدونو مخه نیسي او له طالبانو سره خبرې کوي. تحریک انصاف پاکستان ګوند په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ائتلافي حکومت مشري کوي. خو داسې ښکاري چې د سولې د خبرو هیله هغه وخت خاورو ته وسپارل شوه چې د جمعیت علمای اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو عملا ملاتړ کاوه په ډاګه له خپل دریځه پڅټ شو. د جمعیت علما یو ویان جان محمد اڅنګزی وایي چې مولانا وروسته له دې د سولې د خبرو لملاتړ لاس واخیسته چې ورته څرګند شو چې د پاکستان اردو ځکه د دغو خبرو خلاف ده چې طالبانو په امنیتي ځواکونو او ولسی خلکو مرګونی بریدونه کړي.
فکر کوم چې د پاکستان مرکزی دولت، د پاکستان سیاسي ګوندونه، د پاکستان فوج پر دې خبره باندې اړتیا لري چې یو خلاصي چې خبرې اترو ته یو چاپېریال لامنځته شي او بیا خبرې اترې وشي. نو ځکه دوی دا وایي په اوس وخت کې غوره چاپېریال نه دی. نو په داسې حال کې مولانا فضل الرحمن یا جمعیت علما اسلام د خبرو اترو چې کوم دا بهیر دی دا کې رول نشي پلی کوي.
د امنیتي چارو کارپو طلعت مسعود چې په اسلام آباد کې اوسي وایي د سولې د خبرو له ملاتړه د مولانا فضل الرحمن تر شا کېدل څرګندوي چې له داسې یو ګوند سره د خبرو اراده نشته چې غواړي خپل نړیوال نظر په زوره په خلکو ومني. طلعت مسعود وایي پاکستانی سیاستوال د تحریک طالبان پاکستان په اړه متناقض نظریات لري. ځینې یې یو ریښتونی ګواښ ګڼي چې باید له منځه یوړل شي، خو ځینې نور سیاستوال یې دومره مهم نه ګڼي او یو لرې پروت محلي مشکل ګڼي. د تحریک انصاف پاکستان د ګوند د مخکښ غړي فرید خان په وژل کېدو دا پوښتنه رامنځته شوه چې دغه ګوند د طالبانو له ګواښ او خطره څومره واقف دی. وروسته له دې چې د دغه قتل په ارتباط د طالبانو یو محلي قومندان ونیول شو، نو دا خبره هم کمزور شوه چې طالبان ګوند د تحریک انصاف په خلکو برید نه کوي. طلعت مسعود وایي د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف او د تحریک انصاف پاکستان د ګوند مشران چې د تیرو انتخاباتو په محل یې پر طالبانو د پوځي برید مخالفت کاوه، اوس به ورته ګرانه وي چې په طالبانو باندې د نویو بریدونو ملاتړ وکړي. د امنیتي چارو کارپو طلعت مسعود وایي د پاکستان نوی حکومت د پارن او پلان ترمنځ ځکه دی که چیرې له طالبانو سره د سولې لپاره ګام ونخلي، نو هغه کسان به ناهیلي شي چې دغه حکومت یې په خپلو رایو واک ته رسولی.
The new government will have to think very hard.
د پاکستان نوې حکومت باید په دې جدي فکر وکړي چې له تحریک طالبان پاکستان سره کومه لار نیسي. حتی که چیرې پراتلونکو کې د خبرو کوم احتمال هم وي، نو دوی باید ورته یو چوکاټ او تګلارې برابر کړي. له طالبانو سره د سولې پخوانی خبرې ناکامې شوې دي. په تیرو وو کلونو کې د پاکستان اردو او هم مرکزی او ایالتي حکومتونو له هغوی سره په دې هیله خبرې او موافقې کړې چې د حکومت واک ومني، له جنګ لاس واخلي او ځان له القاعده شبکې لري کړي. خو طالبانو د اکثرو دغو خبرو او موافقو په نتیجه کې ځان پیاوړی کړي. تحریک طالبان پاکستان په خاصه توګه د دغو موافقو په نتیجه کې خپل واک پراخه کړي او خپل سیاسي نظام یې تاسیس کړي. کله چې څلور کاله پخوا دوی لسوات او جنوبي وزیرستان وشلل شول، نو ژمنه یې وکړه چې د پاکستان د موجوده نظام پر ځای د یو اسلامي خلافت د تاسیس لپاره خپل وسلوالې مبارزې ته دوام ورکوي. د پاکستان د پوځ پخوانی منصبدار بریج جنرال محمود شاه چې خپل هم پخوا له طالبانو سره خبرې کړي، وایي د پاکستان نوي ولسی مشران له طالبانو سره د خبرو دومره تجربه نه لري. محمود شاه وایي د پاکستان مسلم لیگ نون او تحریک انصاف پاکستان د ګوندونو مشران اکثره د پنجاب ایالت څخه دي او دوی د طالبانو د واکلاندې پښتني سیمو له ځیګو واقعیتونو پوره خبر نه دي. هغه وایي چې تحریک طالبان پاکستان په پخوانیو موافقو ملتزم نه دي پاتې شوی او که چیرې نوی حکومت بیا هم له دوی سره د خبرو کوشش وکړي، نو کمزوري به ښکاره شي.
کله چې دغه مذاکرات حکومت د دې ټول مطالبات ومنل او د هغې طرف ته چې کومه یو مطالبه تاسو به وسله پرېږدئ او تاسو به عام دغه شهري په شان زندګي تېروئ، نو هغې ته دوی تیار نه وو. هغه معاهده بیا ختمه شوه.
بریج جنرال محمود شاه وایي چې نوی حکومت باید د هغو ژمنو د ترسره کولو لپاره چې د اقتصادي رغونې په اړه یې کړي په طالبانو باندې د پوځي بریدونو هرومرو ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له امنیتي مسؤلینو غواړي چې د بې جوازه وسلو د راټولولو په برخه کې ډېر جدي اقدام وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریاله هاجره مراد معصومي رپورټ لري.
د غیر قانوني وسلو څخه وروسته نه وړه پیښه دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د پنځمې ناحیې په خوشحال خان سیمه کې رامنځته شوه. په یاده سیمه کې د یوې شخصي شخړې پر مهال له تومانچې څخه کار واخیستل شو چې له امله یو تن ژور ټپي شو. که څه هم امنیتي چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پیښې یو عیني شاهد احمد رشاد ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې بیان کړه.
جنگ وشو سره وی وهل او سره مشت خنس وسره، په نتیجه کې بیا ځوانان په دغه نور خلکو باندې ټفنچر او وایسله او ډزې وشو، یو نفر په پخو وشتلو. دومره خراب احساس درلود چې ماشومان مل مکتب رخصت شي او دوی دومره هیجان زده شي او چې بعضی ماشومان او د خلکو څټو ته پټ شي او بعضی د پایو سره پټ شي او بعضی دکانو ته نه وتی او ډېر سخت حالت کې سخت ایریدلی.
لدی سربیره د کابل په نورو سیمو کې اهم له غیر قانوني وسلو د کارونې راپورونه ورکړل شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د دا ډول وسلو پر راټولولو کې جدي اقدام وکړي.
د ټولغه به بندبار خلک دي چې هغه په پلار یا کاکا یا ورور په دولتي ارګانونو کې یا په پولیسو کې یا په اردو ملي کې وظیفه لري، د غول اصلي هیڅ کې اکثر خلک کار اخلي. وساري وګوري یا د تجار په نامه باندې یا د شخصي شناخت په حساب باندې چې وزارت داخلي سره بس لاوی لري او د شخصي استفادې ځنی
عدالت نه بجونه باد لوګر پر لاند کې هرځه خلک دريږي غلط دريږي او اسلام مزدري نه پر عمل پوزي تاو کړو د پیزه کېدنې کوم جو کوم جو سدون کېول دا رقم خلکو مخه بینه والے وکلندار سد لا پر بلار دغه درسله سګریم کې بیرته دوه ورځې باد درې ورځې باد همغه خلک بیرته غلي.
لا مخالکو پرتا یو شمیر کارپوهان هم په افغانستان کې د بي جواز وسلو موجودیت یو جدي ستونزه بولي او وایي چې حکومت پر ټولول کې پاتې راغله ده. پوزي کارپوه جنرال عتیق الله مرخ خلوی دا محل د هیواد د نفوس دریمه برخه بې جوازه وسلې لري. خغلی مرخیل ازادي رادیو ته وویل د ورستیو مرموزو وژنو، جنسي تیریو او د ځمکو د غصب یو اساسي لامل د بې جوازه وسلو موجودیت دی.
اول خو ټول هغه تنظیمونه چې سابق و هفتگانه و هشتگانه در طول سره بی جواز است، تفنگچی په بازار که دیر آزادانه خریدیږي په ۵۰۰ ډالر باندې، یعنی سړی داسې فکر کوي چې په دې وطن باندې د ظلم اور بلیږي د دې خلکو له لارې. یعنی داسې حوادث په تاسې واوري داسې فکر وکړي چې ډلهیز تعرضونه په یو ځوان نجلۍ کې څوک یې کوي، همدغه خلک یې کوي. خلک وزني حتی څوک پوښتنه هم ترې نشي کولی، د خلکو مځکې غصبوي، څوک یې ترې اخیستی هم نه شي. تاسو کابل کې ګورئ حتی په مکتبو کې خپل استادان تهدید کړي دي.
په افغانستان کې د تیرو کورنیو جګړو را په دې خوا په ځینو کورنیو کې بې جوازه وسلې موجود دي چې کله ناکله ورڅخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. که څه هم د ډی ډی آر په نوم د یوې موسسې لخوا په تیرو کلونو کې ډېری غیر قانوني وسلوال بې وسلې شول، خو دغه ستونزه په مجموع توګه حل نه شوه. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د وسلو راټولول د پولیسو اساسي دنده ده او دوی هڅې کوي چې د ناقانونه وسلو په راټولولو کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادی رادیو ته داسې وویل
د غیر مجاز یا غیر قانوني اسلحه جمعوري خو د پولیسو یو اساسي دنده ده. د تیرو کلونو راهیسې ډېر اسلحه جمعوري شوي دي او هغه اشخاص او ګروپونه چې غیر قانوني مثلا ول اسلحه درلود هغوی د قانون په چوکاټ کې خلاص را شوي او هېڅوک نشي کولی چې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه به د اسلحې نه استفاده وکړي. د هغه قوانین او هغه طرزالعمل له خوا چې د شورای امنیت په تصویب رسول دي او موږ دپاره ورکړی ترسوه یانه وفاده اشخاص کاملا موازی دي چې ضروري دي ترڅو جواز ولري او کورنۍ چارو وزارت ورته ورکوي او صادروي.
که څه هم چې په وروستیو لسو کلونو کې د وسلو د ټولولو پروګرامونه تر ډېره پورې بریالي ثابت شوي، خو په لرو پرتو سیمو او آن کابل کې داسې زورواکي شته چې له جواز پرته په لسګونو میله درنې او سپکې وسلې لري. د راپورونو له مخې په دوی کې اکثره پخواني جهادي قوماندانان دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینې غړو هم په هیواد کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو موجودیت یوه لویه ستونزه بللې وه. داسې راپورونه هم شته چې په حکومت کې ځینې برحاله چارواکي د غیر وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دغه مسله وروسته له هغه راپورته شوه چې د عبدالحکیم شجای په نوم یو غیر مسؤول وسلوال د حکومت لخوا ونیول شو، خو له څه مودې وروسته بیرته خوشې شو. شجای هغه غیر مسؤول وسلوال کس دی چې د اوزګان اوسیدونکو د لسګونه بېګناه کسانو په وژنه تورن کړی دی. هاجره مراد معصومی، ازادۍ راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
ازادي راډیو ته پراستول سمې سنو کې یو اوریدونکو لیکلي دي چې طالبانو د میدان وردک په سید آباد ولسوالۍ کې یو مکتب والوساوه. امان الله له غزنی پراستول سمې سنو کې لیکلي دي طالبانو خدای ته وګوري مکتبونه مو ورانوي، تاسو د غزنی د پښتنو د سیمو په مکتبونو پسې راخستې ده. یو بل اوریدونکو لیکلي د لغمان د الینګار ولسوالۍ قمندانان د جامع جماعتونو ملا امامان زوروي. حمید الله ناصری پراستول سمس کې لیکلي دي په میدان وردک کې سپیشل فورس په خلکو باندې ډیر ظلم کوي. عبدالرحمن له بغلان پراستول سمس کې د اربکیو ستاینه کړې ده. او په یو بل سمس کې یو اوریدونکو له کندوز لیکلي دي چې په اربکیو کې د پخوانیو جهادي قمندانانو خلک شته چې هغوی له خلکو سره سم چلند نه کوي. په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان